السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خلانډ خبری برخه کې به دا ووري چې په کندهار کې د پرونی خونړۍ حملې د قربانیانو شمیر زیات شوی، نږدې 50 تنه په دې برید کې وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې منلی. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځئ چې خپرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. په کندهار کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لاسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اګست میاشت کابل کې د دوی بې پیلوټه الوتکې ووژل او د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. دغه سخت دریځ ډلې ادعا کړې چې پرون د جمیل مانځه پر مهال د دوی دو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولي دي. داعش پر خپل تلګرام چینل یوه اعلامیه کې ویلي، لومړني بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیعه مذهبو په یو جومات کې ورته برید لسګونه کسانو وژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش پر غاړه واخیست. داعش دا بریدونه داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا ډله د ځان لپاره لوی سرخوږی نه بولي او وایي د له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اګست میاشت کابل کې د دوی بې پیلوټه الوتکې ووژل. د کابل هوایي ډګر ته نږدې دا برید هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو عملیات روان وو. د پینټاګون ویان جان کربی ویلي، دوی له بهرنۍ چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې د پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ پاته غړي امریکا ته ولېږدوي. کربی ونه ویل چې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته څومره پیسې ورکوي، خو زیاتې کړه چې وژل شوي بې ګناه کسان وو او له داعش سره یې هیڅ ډول تړاو نه درلود. لومړیو کې امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې برید کې داعش وسلوال په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د څو ماشومانو په ګډون ملکي افغانان پکې وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په 23مه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته نور معلومات ورکړي.
لڅ مودې راهیسې موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل. که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه، قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلی شي.
اردوغان وویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرستې ته چمتو ده. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې سفر پر مهال پر دو اړخیزو اړیکو بحث شوی و. د طالبانو یو پلاوی تر ترکیې مخکې دوحې ته تللی او تازه خبر دا دی چې نن د دوی د مرستیال ملا عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. په بشری مرستو بار درې الوتکې پروند تلې په 23مه په ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ ویلي، په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه کسانو ته به ورسیږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیز په هوایي ډګر کې کېناسته او اوس به یې 2.5 ټنه د مرستې مواد د ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1600 اړو کسانو ته ورسیږي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو د رسېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سږنی ژمی به د افغانستان لپاره ډېر سخت وي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ په روسي وضعیت خبرې وکړي. ښاغلی فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په دوبۍ کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او په بدل کې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه سیاسي غړي په یو اتحاد او اتفاق سره وو چې د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکی خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نو خطر نشته.
په افغانستان کې د نجونو کرکټ هغه لنجمنه مسله ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د نجونو د زده کړو او کار د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو له اندېښنو سره په یو وخت کې رابرسیره شوي. خو د کرکټ بورډ مشر ونه ویل چې په پرونی سرمشریزه کې په دې اړه هم خبرې شوي دي او کنه. د بریتانیا پولیس وایي د انګلستان په ختیځ کې په چړې د پارلمان د یو محافظه کار غړي وژل ترهګریزه پیښه وه. پولیسو نن شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې ممکن دا کار له اسلامي سخت دریځۍ سره په تړلې انګیزې شوی وي. د پارلمان دغه محافظه کار غړی ډیوډ آمیز 9 کاله عمر درلود او پرون د اسکس سیمې په کلیسا کې د یوه کس لخوا پرې د چړې ګزارونه وشول. بریدګر د هغو رایه ورکوونکو په منځ کې کلیسا ته دننه شوی چې دغلته یوې غونډې ته روان و. ډیوډ آمیز له 1983 کال راهیسې د پارلمان غړی و. د بریتانیا پارلمان کې ملي بیرغ د دې پیښې په تړاو نیمه ځوړندی او وکیلان د ځان د امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دای چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بورل پرون د اکتوبر په 15 وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت هم د پای ته رسېدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی آندریک مورا په تهران کې و او له چارواکو سره یې د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. ک غواړی چې دا خبرونه ولولای زموږ په ویپانه کې مونډلې شي د ویپانه پته ده azadiradio.com پر ویپانه سربیره دا خبرونه او د خبرونو سرټکی زموږ په فیسبوک پانه او د غرس پر ټوئیټر هم مونډلې شي. په کندهار ښار کې د شیعاګانو پر یوه جماعت د مرګونې انتحاري حمله د مړو شمیر 30 کسانو ته ورسید. د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه اویا نور کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار روغتیایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي د دې حملې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایي او ویرې فضا خوره وه. عیني شاهدان وایي د امام برګا په جومات کې 2 چاودنې وشوې، یوه په دروازه کې او بله دننه جومات کې. د کندهار ښار اوسیدونکي احمد جاوید پیښه په خپلو سترګو لیدلې.
دلته انتحاریان چې راغلي دي اول د محافظینو سره محافظینو باندې ټکانې کړې دي، وروسته یې ګرنیټ په خوځولې دي او یو انتحاري چې دوی په دادالیس کې ځان هلته انفجار کړی دی او وروسته دا انفجار بیا یو بل په جماعت کې ننوتلی دي. هلته بیا ځان جماعت په وخت کې هلته ځان پټولی دی.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې 14 د ماسپکین په 12:15 د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو پر اب کې هر څه بدل شول. مرتضی له 14 د وروسته شیبو کیسه کوله.
دا یې بجار څخه وروسته کله چې خلک ولاړه د دې ځای څخه وتښتېدل، نو کله چې موږ ولدي یعنی مسجد ټوله د شهیدانو ډاکو مسجد یعنی ټوله زخمیان و.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعاګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کیږي. تېره اونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام برګا په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تېر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستي جزئیات دا چې او څلګشتنه شهیدان دي او اویا تنه څه زیاتو کم پکښې ده زخمیان دي. د کډینې ارقام خبريږي چې ډېر لوړ ارقام دي شهیدان او واقعیت نه لري.
یو ونی مخکې په همدې ورځ د کندوز د سید آباد گذر د شیعاګانو جماعت کې خونړۍ چاودنې لک تر لګه 50 کسان ووژل او له 1.5 زیات نورې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې. خود طالبانو یو ویان بلال کریمی پرون وویل لمنځنی ختیس خ افغانستان ته د دایشی جنگیاله یو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلی کریمی زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
و موریدل چې په کندهار کې د پرونیو خونړیو ځانمرګو بریدونو تلفات لوړ شوي دي. لک تر لګه وڅلوېښت کسان دغه بریدونو کې وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی او پر خپل ټلګرام چینل یې ادعا کړې چې د دوی دو بریدګرو یو د جماعت په دروازه او بل د جماعت په دننه او په مرکز کې پر ځان پورې چاودیدونکي توکي چوولې دي. خو په کندهار کې بیا د شیعهګانو د ټولنې مشر وایي چې د دوی پر لوی جماعت د تیرې ورځې د حمله کوونکو شمیر څلور تنه وو. په عین وخت کې د کندهار د عام روغتیا رئیس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهاره بهر روغتونونو ته انتقال شي. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر هم په پام کې نیول شوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
په کندهار کې د شیعهګانو د ټولنې مشر علي اروایی د دوی پر لوی جماعت د تیرې ورځې حمله کوونکي څلور تنه وو. نوموړی چې خپله هم د پیښې په ځای کې وو ازادي راډیو ته وویل دوه بریدګر چې توپنچې ورسره وې د جماعت په دروازه او دهلیز کې د دوی د امنیتي کسانو لخوا وبشتل سو او دوه نور چې کلاشنکوفونه هم ورسره وو په جماعت کې د نن د لمنځ کوونکو په منځ کې ځانونه الوزولي.
مول په دروازه کې تلور نه پر پیره داران لرو ته په مابین کې بل پیره دال لرو نن نه پر بامو باندې بل پیره دال لرو د تیاری چراري د سړک ته پاس رااله اول زموږ په پیره دار پټاو کوي پټاوي وکي هغه مو وشتې په دالان کې بل بل پټاوي وکي د دالیز کې هغه د دالیز سټ نه ردلې دی وی ګوري بل پټاوي د خزې سره وکي چې په پټاوي وکړه موږ نه پر راشي دا کړ چې په دوره د نه پر رااله په مسجد کې دته پټاوونه وکړه ماشینانو سره داخله ماشینان هم دلول دغه ته توپنچي وو پټاوي مواد و نه پر مورې راځي مشتري د خاورو لاندې د دې تیاریان.
تر دې مخکې د کندهار د اطلاعاتو امیر شمسمیم ازادي راډیو ته د حمله کوونکو شمیر یو تن شوډلې وو. په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس حافظ عباس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهار بهر روغتونونو ته انتقال شي.
اخیری ارقام دا دي چې یو نفر زخمیان دي او یو سلویش نفر شهیدان دي. بعض مریضان داسې وو چې هغه شدید و سر ضربې خوړلې وې. نو هغو ته مو دا وعده ورکړه که چیرې دلې تداویونه کېږي موږ انتقال وو خپل هم مصارف باندې هغه که کابل ته تګ غواړي که دلې په داخل کې تداوي کېږي هغه موږ مصارف پرې کوو.
په ورته وخت کې د پرونۍ پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي له طالبانو د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. حسن جان چې د کورنۍ پنځه غړي په پرونی حمله کې مړاو ټپیان سوي او د غراز د کورنۍ یو بل غړی تیرونی د کندوز په حمله کې وژل سوی وایي چې طالبان دي د دوی امنیت خوندي کړي.
زما د اکا زوی ټپی دی، زما ماما ټپی دی، زما بل ماما درې ټپیان لري، زما اکا دی څلور. یو مې مشر اکا خدای جنت ور پرنسپ کې هغه شهید سو. تیرې جمعه زوی د کندوز ولایت په جماعت کې شهید سو. نن اوس دا غالک دا زه مش دلته راغلی چې په خنیک پروت دی. نو دا به در کومه در څه وخت به دا علي در کومه وخت موږ دا وړو هیڅ ګناه او هیڅ جرم هیڅ نه په غلا تللی و نه بل کور ته وشتي وو. نو موږ دغه غواړو د حکومت څخه د نظام سیمارت څخه دا غواړو چې موږ امنیت چې ونیسي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیه کومندانۍ د تحقیقاتو مسول مولوی محمود ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول کیږي.
موږ امنیتي ځواکونه ډېر جدي متوجه دي چې عاملې نه ګرفتار کړي او نشرات موږ ته یې وسپاري. او مهمه خبره په دې کې دا ده چې د دغه ځای د حفاظت مسؤلیت خپل د اهل تشیع ورونو د پر ذمہ باندې وو. موږ ودی ته د صدا او اجازه ورکړې وه چې دې دا غوښتنه کول چې موږ دغه ځای په خپل ساتو موږ دې ځای واک لرو. خو متاسفانه دې ونه توانېدل دې ځای ساتنه یې په خپل باندې ونه کړل. آینده کې موږ دغه ټولو مساجدو جنګانو د حفاظت لپاره موږ خپل امنیتي ګارډ او محافظین انشاءالله ټاکو چې دا ځای حفاظت وکړي.
په کندهار کې مو د پرونی بریټ په اړه واوریدل لکه څنګه مونږ په دې راپور کې واوریدل حالته د طالبانو یو چارواکي وایي چې د غبریټ کې یو څلوېخت نه وجل شوی او اویا نور ټپیان دي. خو روسي معلومات چې ازادي رادیو ته را رسیدلي د همدې ځای سرچینو په حواله د ملشمیر وڅل وختونو تر رسیدلې او ټپیان همغه شاو خو او یادی خداسې ویرشته چې ممکن روس ته یاد ورځ په اوګدو کې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ اعلان شي خو تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویل شوی. د دې خبرونې خبری مسایل هم دلته پای ته رسیدي. اوس هم په مکرې د سندرو میلمانه پروګرام ته
د سندرو میلمانه چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاري ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
سلامونه او نه کهنه د ازرزر اورو کارکون سلامونه وړاندې کوم بدله سلامه ز فیض الله غزنینه او د ناشنا سندره راته نشر کی بس مننه
ho د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونې اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم تمې سنم، غم کوم تمې سنم، تچی رضائی
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د نړۍ ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته. خدای دې کې ټولو ته ډېر خوش خوشحال صحت خواندان به ازداد کړي. شته راغلی احمد الله تسلو بیا لشکل شکل هلمن سندره واړم د رئیس باچا په ځخ ډالې دی وی زلپکار زواک سي د اختر محمد خادم سیب ته او خان محمد اسلامي ته پروستي کې وټه په وان بیا مخ شکم و اې د دروغجن منډي مړېشه او زه د جانان په غېش کې چاله د لیم تاسو نو شخ پرونه د خدای پامان.
کی خلی ناز او دا وم ساج بکوی دل تکو پخار کی خلی ناز او دا وم ساج بکوی مینا محبت کی خپل جانان سر دو کا کوی زکم نه پغرو کی پریوار اف خکڑے دا ما یو کلی والا خکڑے دا ما
عزت مند مینوالو السلام علیکم زه ما بختیار خټک او که تاسو خکولی او پزله پوری سندره ورې دل غواړی نو لشمبه نه تر پنځ شنبه د سندرو ملمانه خبرونه له ازادۍ ریډیو ووري مینا احترام السلام علیکم ورحمت الله
یو جوړ جامې د ټنګ کور مال راوړا تازه تازه ګلونه دې سلام
مال راوړا السلام علیکم سنا ګل تعلیم دی وردګ ولایت څخه در روغ جور خواه خوشحال بوای پاخر که یا سندر را تا دی پریخنامیل پر اخبره که خکولا خکولا می طول وردک و میدان خال دی زور زم نور باتی که اخبره و نه که چاری در لح با ما
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز کریم د کندای ولایت شولی کوټ لستاری د کغتو د کلی سره ستاسو په تماس کې ام هله مې د چدانه غزل ما په خوښ راته نشه کی د بیت لاجان کنداری په واس کې والسلام ازادی راجو سایو جان منن
السلام علیکم صالح شیاس په خیر ازادی راجو کار کوم کو ریدونګ سلام نو نصیر دلاور د هلمند ولایت ناری سراج ولسوالۍ څخه خبره کوم ماته د بیت لاجان کنداری او خوندوره سندره ناشر دی نو خدای شی وس نه سره سره بیا په آینده کې ګور د خیر وسلام
ra nazar ta
برکلی سبزاده یوم یوم آس یو شړی د برکلی سبزاده یوم یوم آس یو شړی
سیدا مې پخ کړه ګرځوم
ما کو سړی. سلامونه فرهاد دریایم، تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاست. که غواړئ زما سندرې واوري نو د سندرو میلمانه خبرونه مه هیروئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اور سلامونه وایم. سید رسول افغان د هلمند ولایت دالی ولسوالی سیسر پاڑی کم تندرو میلمانه په خبرونه کې زما پیغام نشر سی او ماته د ګلپانی په آواز باندې نوې ټپی نشر کړ.
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاري ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
لمنه نیکی هیلی خی پیرزین و خی خصاصات ما پرزان کبل که گلولی و تنیاری هم مدیکم ده پکتیا ولایت اریوب جازین نیوالی پلمری کدم که سلام راندی کم ده زاده رادیو طول خوگ و همکارانو تا هیل ده روغ او جوڑ باوی خخ پروانم پیل کردی وی سلام راندی کم زمونگرانو طول ملگرو تا ده محل چیز ما غگ ده زاده لرادیو چهاوری یو چو بیتون در توایم دالی دوی زمونگران ملگری جمال الدین هیوادمل جبار خیلتا و یما راخسته غریبه پچلی نه په هیګم یما راخسته غریبه پچلی نه په هیګم ورختا کړیم نسته پچلی نه په هیګم د مینی تار د چیر تبل چا سره وغ زوا زیم غریب ګولاله پچلی نه په هیګم تبا ور وکړه چې یو کال می پری خواری وکړه تبا ور وکړه چې یو کال می پرې خواري وکړله خوځه خوځده می نکړه شپېلې په چلی نه په هیګم وی د خدای خاطر وکړه ټوپک په لاس کې مرا کوا د خدای خاطر وکړه ټوپک په لاس کې مرا کوا زرته زدرته نسما جولې پچلی نه پوهیگم وی دا میرات مړ زړه می هر وخت صبرناک واړی ور سره څه وکړم آبه پچلی نه پوهیگم سلام وړاندې کوم جمال الدین جبار خیل تا پرهیز پسرلی تا نبی الله زابلی تا شاکر زدران تا همدغه شان طالب الدین زدران تا محمد ولی زدران تا ریاض منگل میناناک تا او سیداریب زازی تا محمد ناصر حقسار شینواری تا دا محل چې زما غږ د آزادۍ رادیو څخه ټول ملګری اوري ټولو ته سلام وړاندې کوم کپیوت وانې دی وا سندر با د بحران جام په غږ راته نشر کې ټول ملګرو ته ډالې خخ پرونه خوري دن کې تربیارات لو پورې دی خدای په
Thank you. Couple